السلام علیکم په دې له چیروغ او جوړ وسې په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. طالبان غواړي چې متحده عربی امارات د کابل هوایی ډګر تخنیکی چارې پر غاړه واخلي.
متحده امارات سره خبره سوې ده، پروپوزل د وسله تهیه سوې او تیار سوې چې راسي نتیجې ته رسول ورشي.
نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړو نړیواله ورځ ده. افغان میرمنې له کار او تعلیمه بې برخې دي.
کله د طالبانو حکومت رامنځته سو نو ټول پر کور کښېناستل. اوس موږ ټول بېکاره یو او دا ماته تر ټولو لوی درد دی.
یوه استرالیایي کمپنۍ افغانستان کې د 400 د پروسس چارې پیلوي. دا مواد طبي درملو کې کاریږي.
دردونو د کرارولو کوم درمل چې دی د هغوی په کارولو کې یا د هغوی په جوړولو کې کارېدلی ده. څنګهخونو په درملنو کې هم کېدای شي وی کاروي.
او افغانستان کې خلک له بانکونو شکایت کوي چې خپل زیرمه شوي ډالر یې نه ورکوي. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. د طالبانو یو پلاوی د شنبې په ورځ دوهې ته ځي. نن په لسو ولایتونو کې د پاسپورټ د ویش بهیر پیلېږي او جاپان لیوالتیا ښودلې چې کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیزي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي د دوی د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د شنبې په ورځ دوهې ته ولاړ شي چې له امریکا سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په مشرۍ به امریکایي پلاوی راتلونکې اونۍ په دوحه کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. متقی په وروستیو ورځو کې په اسلام آباد کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د تریکا پلاس یا د امریکا، پاکستان، چین او روسیې د څلور اړخیزې غونډې په څنګ کې کتلی و. طالبان وایي چې امیر خان متقی او ورسره مل پلاوی به په دوحه کې د اروپایي اتحادیې له استازو سره هم وویني. دا به د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته قطر ته د امیر خان متقی دوهم سفر وي. د قطر یو الوتکه چې په بشری مرستو بار و پرون د کابل په هوایی ډګر کې کېناسته. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویل دا مرسته د قطر د پراختیایي صندوق او د قطر د خیریه موسسې له لوري په ژمي کې له افغانانو سره د قطر د بشری مرستو په لړ کې افغانستان ته استول شوې ده. په دې مرسته کې 46 تنه درمل او خوراکي مواد شامل دي. ملګري ملتونه وایي چې 3 میلیونه افغانان له لوږې سره مخامخ دي. ګمان کېږي چې را روان ژمی به د افغانانو لپاره خورا سخت او له کړاوونو ډک ژمی وي. ټاکل شوی ده چې سر له نن نه په لسو ولایتونو کې هم د پاسپورټ ورکړه پیل شي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په ټول افغانستان کې د پاسپورټ او تذکرو دفترونه وتړل شول، خو وروسته یې یوازې په کابل کې د پاسپورټ دفتر پرانیست. له دې کبله هغه خلک چې غواړي له افغانستانه ووځي له ډېرو کړاوونو سره مخامخ شول. د کورنۍ چارو وزارت پرون ناوخته په یوې خبرپاڼه کې وویل چې سر له نن پنجشنبې څخه به د پروان، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکنډي، فاریاب، نورستان، غور او بدخشان په ولایتونو کې د پاسپورټ ویش پیل شي. کابل کې لا هم د تخنیکي ستونزو له کبله د پاسپورټ ویش ځنډېدلی او معلومه نه ده چې څه وخت به بیرته پیل شي. تیره اونۍ په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د پاسپورټ ویش پیل شوی و. طالبان وایي جاپان لیوالتیا ښوولې چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته د جاپان په شمول اکثرو هیوادونو خپل ډیپلوماتان له افغانستانه وویستل او سفارتونه یې بند کړل. د طالبانو د حکومت یو ویاند انعام الله سمنګانی پرون ویل یو شمېر جاپاني ډیپلوماتانو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې په کابل کې د خپل سفارت پرانستلو ته لیوالتیا وښوده. سمنګانی په دې اړه چې جاپان به کله په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي څه نه دي ویلي. طالبان وایي وروستیو ورځو کې متحده عربي اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانیست او د سعودي عربستان په اړه هم ویل شوي چې خپل سفارت به بیا پرانیزي. کامیر خصوصي هوایی شرکت وایي چې راتلونکې میلادي میاشت له کابل دوبۍ ته ورځنۍ الوتنې پیلوي. د شرکت پرون وویل چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه به هر ورځ له کابل څخه د متحده عربي اماراتو دوبۍ او له هغه ځایه کابل ته یو الوتنه ولري. د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ د ځنډېدو له کبله په ځانګړي ډول هغه افغانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي چې په عربي هیوادونو کې کار کوو. له دې وړاندې آریانا شرکت هم د کابل دوبۍ الوتنې پیل کړې وې. یو ایرانی پلاوی به راتلونکې اونۍ هرات ته لاړ شي چې له طالبانو سره د دو هیوادونو ترمنځ د ریل لارې د پروژې د بشپړېدو په اړه خبرې وکړي. د ایران د خاف او د افغانستان د هرات د هوایي ډګر ترمنځ د ریل لارې یا پټلۍ د جوړېدو ډېر کار شوی خو لا بشپړ نه دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو اړیکو رئیس مولوي شیر احمد عمار پرون وویل چې ایرانی پلاوی به د افغانستان ایران د ریل لارې په شمول په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وایي سږ کال د دغه هیواد په پولو کې د څه باندې 100,000 غیر قانوني کډوالو چې د بالکان له هیواده ورغلي مخه نیول شوې ده. ویل کېږي چې ډیر افغانان هم له همدې لارې هنګری او بیا د لویدیځې اروپا هیوادونو ته پناه وړي. اوربان په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
اروپایي اتحادیه د اوس په شان هیڅکله تر دومره فشار لاندې نه وه. تل له هرې ممکنې خوا اروپا ته مهاجرتونه ول، خو هیڅکله په یو وخت له درو خواوو نه دي شوي.
د هنګری صدر اعظم همدارز ویل د ورځې له 10,000 تر 15,000 افغانان د افغانستان مهاجرت کوي، نو په کار ده چې اروپایي ټولنه دې تیار واوسي چې د بالکان پر مسیر فشار زیاتېږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یې ادرس دی. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو. هیله ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. راځو د دې خپرونې د سر خبري موضوع ته. متحده عربي اماراتو د کابل د هوایي ډګر د چارو د سمبالولو لپاره له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي. طالبان وایي چې د دواړو خواوو خبرې ښې روانې دي او تمه ده چې پایله هم ورکړي. تر دې وړاندې قطر او ترکیې له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د سمبالېدو په اړه اوږدې خبرې وکړې، خو په ظاهره یې کومه پایله ور نه کړه. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې اورو.
طالبان وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالېدو په اړه له متحده عربي اماراتو سره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواوو خبرو پرمختګ کړی دی.
موږ غواړو هوایي میدان د داسې شرکت سره د توافق وسی چې هغه د هوایي میدان چارې په مخ بوزي او ستاندرد هم وي، چې نړیوال الوتنې په ډاډ سره پروازونه وکړي او یو باور موجود وي. نو د دې دپاره هم د اماراتو د متحده اماراتو سره خبره سوې ده. پروپوزل د هغو سره تهیه سوی او تیار سوی، خو داسې وروستۍ پریکړه کېږي او بیا ایرانیږي ته لږ لږ وخت پاتې ده، خو خبرې ورسره روانې دي. انشاءالله سې نتیجې ته به سره ورسیږي.
کتونکې دا د افغانستان په نویو واکمنانو کې د نفوذ د زیاتولو پر سر د خلیج د سیمې د دوو عرب هیوادونو یعنی قطر او اماراتو ترمنځ د ډیپلوماتیکي سیالۍ یوه برخه بولي. په دوبۍ کې څلورو ډیپلوماتیکو سرچینو رویټرز خبري آژانس ته ویلي د متحده عربي اماراتو چارواکو په وروستیو ورځو کې له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه یو لړ خبري کړې دي. سرچینو د نومدنه شودلو په شرط وویل اماراتان لیواله دي د قطر په وړاندې چې په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو په منځ کې نفوذ زیات کړی په افغانستان کې ځان ته ځای ومومي. قطر له ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه پاتې شوی او په وروستیو دوو کلونو کې د امریکا او طالبانو او همدارس د طالبانو او د افغانستان د مخکنی حکومت د خبرو د کوربه توپ ترڅنګ د منځګړي رول لوبولی دی. په همدې حال کې متحده عربي اماراتو ویلي چې ژر به په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. د رویټرز خبري آژانس د راپور پر اساس د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوري مامور وویل متحده عربي امارات چې په خوا یې د افغانستان د جمهوري دولت په مهال د کابل هوایي ډګر اداره کاوه، لا هم چمتو دی چې د دغه هوایي ډګر ادارې ته دوام ورکړي او دغه هوایي ډګر له لارې د بشري مرستو د رسیدو او د هغو کسانو د ایستلو لپاره چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی خوندي لار تضمین کاندي. متحده عربي اماراتو هم په وروستیو کې د قطر په شان د تخلیه په عملیاتو کې مرسته کړې ده. د متحده عربی اماراتو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دو ډیپلوماتانو دا هم ویلي چې طالبانو له متحده عربي اماراتو مالی مرسته غوښتې، خو څرګنده نه ده چې د اماراتي چارواکو ځواب به څه و. تر دې وړاندې له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د ادارې په اړه قطر او ترکیې په ګډه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو پر وی پانه سربیره زموږه خبرونه راپورونه او دغه راز مرکه ویډیوګان زموږ په فیسبوک پانه کې هم کتلای شئ. د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. خبرونه او د خبرونو لنډیز زموږ پر ټویټر هم شته، کولای شئ زموږ د ازادي رادیو د ټویټر پانه هم در سره تعقیب یا فالو کړئ. نن د نومبر 15مه د خزو پوړاندې د تاریخوالې د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې د کار او زده کړو له حقه محرومې شوي. تازه طالبانو د تمثیل په برخه کې د ښځو له کار کولو سره مخالفت ښودلی او د ښځینه خبریالانو د کار په برخه کې هم یو شمېر محدودیتونه وضع کړي دي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې مشره وایي د طالبانو په واکمنۍ سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو اوږدمهاله راتلونکي یو څه تاته برېښي. تفصیل یې په دې راپور کې.
هغه پیسې چې ما د زده کړو لپاره ټولې کړې وې هم اله خرچې مې نه کوله، اوس هغه ما په دې څلور میاشتو کښې مرسته خپل په کور کښې اوس دې تیارانه یم چې دا اخي هغه څلور میاشتې خو په دې ذخیره تېرې شوې، اوس جمع یې راغی زه دې وروسته به څه کوم.
شبانه هغه افغانه نجلۍ چې شاوخوا درې نیمې میاستې وړاندې هم مهاله دوه دولتي دندې درلودې او کولای سول د خپل پلار سره یو ځای د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. شبانه دوران د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون او ولسمشرۍ ماڼۍ کې د عامه اړیکو او رسنیو په برخه کې کار کاوه. هغه وایي له کلونو راهیسې یې تعلیم وکړ چې وکړای سي په ښو ادارو کې کار وکړي او پرمختګ وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره هغه د لوړو زده کړو له دوام او له دندې بې برخې سوه او اوس په کور ناسته ده. شبانی له ازادي راډیو سره د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دا مهال دا او کورنۍ ورسره مخ دي.
وروسته له هغې چې طالبان راغلل هېڅ ځای کې اوس نشم کولی چې وظیفه واخلم، یا هم وظیفې ته لاړ شم. د طالبانو د راتګ څخه وروسته زه اوس کور کښې یم، لکه هغه انجرې چې سواد نه لري او یا هم اجازه د کار کولو نه لري، لکه د هغوی په شان یې هم د هغوی همغه څه رقم ژوند چې و هغه څه ژوند زه اوس لرم. د طالبانو د واکمنۍ څخه وروسته موږ دواړه اوسګاډي په کور کښې یو، داسې درآمد نه لرو. نو که پخوا مو ستونزې کمې وې، اوس تقریبا 70% او یا هم 80% موږ ستونزې ډېرې شوې دي.
د شبانه پلار د ګوښه سوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د افغانستان په هوایي ځواک کې پیلوټ و چې اوس مهال هغه هم په کور ناست دی. شبانه وایي د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو د هواري او اړتیاو پوره کولو لپاره یې په دې هیله ده چې یا د دې ته د کار کولو اجازه وسي او یا یې هم پلار ته بله دنده پیدا سي. د ښځو او نجونو او د دوی د حقونو په اړه د طالبانو نظر او لیدلوری ښځو ته نوی نه دی، که څه هم طالبان اوس وایي چې د دوی نظر بدل سوی او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه تامین کړي. خو د شبانې د مور همزولې هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څو کاله له ورته مجبوریت او محدودیت سره مخامخ وي. له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو پر مهال افغان میرمنو په وار وار د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هغه مهال ویلي وه چې دوی به د سولې په بهیر کې د افغان ښځو او نجونو حقونه له پامه ونه غورځوي، هغه خبرې چې د ځینو ښځو په باور نه دي عملي سوي. حلیمه پوپلزی یوه بله افغانه نجلۍ ده چې وړاندې په یوه دولتي اداره کې دنده درلوده، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته وزګاره سوه. حلیمه پوپلزی ته هغه مهال د کورنۍ پالنه ورلغاړې سوه چې پلار یې څو موده مخکې ناروغ سه. دا ځوانه نجلۍ اړ ده چې د کورنۍ د اتو غړو لپاره روزي وګټي. حلیمه ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
دومره مې کولای سو چې خپل کورنۍ هغه څه مهم او اړین ضروریات چې دي هغه ور پوره کړم، خو متاسفانه دا به ووایو چې کله د طالبانو حکومت رامنځته سو نو ټول پر کور کښېنسل. اوس موږ ټول بېکاره یو. ما ډېره هڅه وکړه چې بیا هم زه وکولی سم خپل د کورنۍ سرپرستي پر غاړه واخلم او یوه دنده پیدا کړم، خو ما پیدا نس وکړی او دا ماته تر ټولو لوی درد دی.
ښوونه او روزنه په تیرو شلو کلونو کې د حکومت او نړیوالې ټولنې په هڅو د افغان میرمنو او انجونو یو مبرم حق ګرځېدلی و. افغان میرمنو په دې موده کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د افغانستان دننه او بهر زده کړې وکړې، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا بهیر تر یو وخته له خنډ او ځنډ سره مخ سو. طالبانو انجونو ته د شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته د تاک اجازه نه ده ورکړې او د ښځینه زده کوونکو برخلیک له یو ناڅرګند حالت سره مخ سوی دی. مسکا تازه کابل پوهنتون کې خپلې زده کړې پیل کړې وې او د روښانه راتلونکي خوب یې لیده، خو دې ته د طالبانو له لوري تر دې دمه د لوړو زده کړو اجازه نه ده سوې. مسکا ازادي راډیو ته وویل
خپل آینده ته ډېرې هیلې درلودلې. ما ویل چې زبا پانتون خلاص کم یو وظیفه یو ښه ژوند به موی، خو کله چې د طالبان راغلي دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل تحصیل ته ادامه ورکو، او دلته موږ ته تحصیل سطحه ډېره کښته راغلې ده او موږ ټول محصلان مو چې اوس اصلا هیڅوک یو ارزو خپل ژوند ته نه لري، ټول بې سرنوشت پاتې یو.
د ښځو او بشري حقونو نړیوال سازمانونه د افغان ښځو اوسني وضعیت ته اندېښمن دي. د بشري حقونو د څار ریوال سازمان د خزو د برخي مشري هي دربار ازادي راديو ته وویل
موږ په افغانستان کې د انجونو خزو اوږدمهاله راتلونکي لوی انزور ته ګورو او دا خورا تیار دی. په ځانګړي ډول د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په نړیواله ورځ
میرمن هی دربار وایي ښځې اوس له خپل ساده حق له زده کړو تر سپورت د فکر او کار له ازادۍ له هر څه بې برخې سوي دي. خو د شبانې په شان ښځې او انجونې چې خپلو کورونو ته ډوډۍ راوړونکي دي د طالبانو له حکومت او نړیوالو څخه غواړي چې د دوی له حاله ځان خبر او ښځو او انجونو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. طالبانو تر دې مهاله دغو اندېښنو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې په وار ور ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو حکومت وایي چې له یوې استرالیایي کمپنۍ سره یې موافقه کړې چې په افغانستان کې د چارسو د پروسس فابریکه جوړه کړي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي چې د سفارم په نوم استرالیایي کمپنۍ به په افغانستان کې د 450 میلیون ډالر په پانګونې د 400 د پروسس فابریکه فعال کړي. ټاکل شوی ده چې د دې فابریکې تولیدات به بیا استرالیا ته صادر شي. تفصیل یې له اسمت څاروانه اورو.
طالبانو د استرالیا له سی فارم کمپنۍ سره یو قرارداد لاسلیک کړی چې پر اساس به د کمپنۍ په افغانستان کې چارس پروسس کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی قاری سعید خوستی پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک شوې او په څو ورځو کې به کار پیل شي. راپورونه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له مخدرو موادو سره د مبارزې مرستیال وزیر د استرالیایي کمپنۍ له استازي سره د سه شنبې په ورځ لیدلی دی. د سی فارم کمپنۍ استازي ژمنه وکړه چې په دې پروژې به 450 بلیون ډالره پانګونه وکړي. سی فارم کمپنۍ تر دې دمه د بیلابیلو رسنیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خوستی ویلی چې سی فارم کمپنۍ له 400 څخه طبي کریمونه جوړوي او له زرګونو افغان کروندګرو څخه به چرس رانیسي. افغان ډاکټر هدایت الله ستانکزی وایي له 400 څخه د کریمونو په جوړولو کې کار نه اخیستل کیږي، خو یو بل افغان ډاکټر خسرو سنگروال وایي چې په ځینو درملو کې له 400 څخه کار اخیستل کېدی شي.
د مروانا یا د 400 بوټه چې ده د بیلابیلو کیمیاوي موادو درلودونکی یو داسې بوټی ده چې په پراخه پیمانه په د درملو په جوړولو کې هم کارېدلی ده. هغه ځای کې چې ډېر کارېدلی هغه اکثره د دردونو د کرارولو کوم درمل چې دي د هغوی په کارولو کې یا د هغوی په جوړولو کې کارېدلی ده. د دې ترڅنګ نوې څېړنې په ځینو نورو تجربو هم بوختې دي، مثلا د خوارمغزۍ یا د ډیمنشیا په جوړولو کې او د ځینو چنګاښونو په درملنو کې هم دوی هیله ده چې کېدای شي وکاروي، نو یو څه طبي کارونې ځای لري.
په یو شمېر لویدیځو هیوادونو کې د چرسو استعمال ته اجازه ورکړل شوې ده، خو د دې مادې پر کاروبار بندیز دی. شاغلی خوستی د سیفارم د استازی له قوله ویلي په افغانستان کې په 40,000 جریبه ځمکه چرس کرل کیږي، خو 10,000 جریبه چرسو ته اړتیا ده. سیفارم غواړي د 450 میلیون ډالرو پانګونه وکړي. د دا هم ویلي چې له سیفارم کمپنۍ سره د قرارداد ټول مراحل بشپړ شوي او په لنډو ورځو کې به دا پروژه رسمن پیل شي چې ورسره به ګڼ شمېر هیوادوالو ته کار پیدا شي. چرس او تریاک په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت او امریکا پر ضد د طالبانو د جګړې د تمویل مهمه سرچینه ګڼل کېده. په افغانستان کې میلیونونه وګړي په چرسو، تریاکو او هیروینو روږدي دي.
یو شمیر افغانان وایي بانکونو کې ډالري حساب لري، خو بانکونه پر ځای افغانۍ ورکوي او هغه هم له بازاره په ټیټه بیه ورته تبادله کیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د یوې نړیوالې ادارې کارکوونکی هم دی او په ډالرو معاش اخلي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې اوس اړ دی خپلې پیسې په افغانیو له بانک نه ترلاسه کړي. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، وایي هر ځل یې چې له بانک نه پیسې ایستلې دي تر 500 افغانیو یې زیان کړی او د ډالرو تبادله ورته په افغانیو د بازار د بیې په پرتله 15 افغانۍ ښکته سوې ده.
ډالر په ځای ورته افغانۍ ورکوي، هغو کې سودوی تبادله کوي د نظر د بازار ته، هلته د دوی تبادلې کې تفاوت راځي، خلک پکې زیان کوي. یا دغسې د غټو ډالرو په ځای د غټو نوټونو په ځای چې 100 ډالري دي، د هغو په ځای مایده نوټونه یا واړه نوټونه ورکوي، دا هم په بازار کې په تفاوت سره اخیستل کېږي. دا بل زیان ده چې خپلو مشتریانو ته دوی اړوي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، دای هم ورته شکایت لري. ښاغلی احمد زای وای لیوه لوري دوی له بانکه د ټولو پیسو د ایستلو اجازه نه لري او له بلې خوا د بانکونو دغه ډول چلند خلک پر دوی بې باوره کړي دي.
دا بانکونه چې 100 ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي، هغه 200 تر 500 افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي. د بازار د ورځې د نرخ په مطابق باندې که مونږ دا وګورو، دا یو ستونزه بیا مراجعینو ته ده چې دوی به بیا نیش کل په بانکونو باندې اعتماد ونه کړي. دلته بیا د بانکونو سیستم به یو نوه سقوط سره مخامخ شي که چېرته دا سلسله همداسې روانې، ځکه بانک ستا پیسې ساتي، ستا لپاره هغه مقدار بیرته
و مغختل. په دې اړه د مرکزی بانک او د طالبانو د ویاندویانو نظر هم واخلو، خو هڅې مو بریالۍ نسوي. خو په هرات ولایت کې د عزیزی بانک یو مسول ازادي راډیو ته په خبرو کې د پیرودونکو د اداره دوي او وایي چې د بازار د بایو په پرتله په بانکونو کې تبادله په هر ډالر کې له 50 تر 60 پولو په توپیر سره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له بانکونو د پیسو پر ایستلو ځینې محدودیتونه ولګیدل او هر کس په اونۍ کې یوازې د 40,000 افغانیو او یا هم د 200 ډالرو د ایستلو اجازه درلوده، چې دا اندازه تو موده مخ کې د تنخوا اخستونکو کسانو لپاره دوه چنده سو.
خبری سات له ازادي رادیو.
د غزنی ولایت د لری پرتو سیمو ډیری اوسیدونکو ادعا کوي داسې ډاکټرانو د ناروغانو درملنه کوي چې یا خود ته پوانځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. نورې په دې راپور کې
عبدالله تقریبا 20 کلن ځوان دی. دی د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی د غزنی ملکي روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په موخه راوړی دی. عبدالله وایي په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي، ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی. د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري او یا یې هم جعلي اسناد جوړ کړي دي.
محصلین چې د دوی لا فارغ سوي نه دي، دوی په اطرافو کې کلینیکونه دواخانې فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي، مګر دوی نه جواز لري نه کوم سند لري او نه یې د فراغت سند تر اوسه ترلاسه کړي. دغه محصلین چې دي حتی په دویم دریم کال کې دوی په اطرافو کې درملتونونه خلاص کړي دي او خلکو ته دوا ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړ سوي هم دي.
راز محمد خپلواک یم. یوه پیښه مو په ګیلان کې لرو چې یو ښځه یې پاک ورسوله او په ناوه کې درې پیښې لرو چې هغه ډاکټر مو سورکته لږه چې تښتېدلې ده دواخانه یې بار کړې ده. حتی د جنډې په بازار کې تیر کال شینکۍ په کلي کې یوه واقع بېګه سوله چې د اصغر په نامه و چې دواخانې تر ورساوه دواخانې یې مړله وویست. تقریبا داسې محصلین موږ لیدلې دي چې په دوهم سیم کې وي، هلته دواخانې خلاصې کړې دي، د درو میاشتو لپاره په رسخه راځي، خلکو ته په خپل سر دوا ورکوي. نو دغه پیښه مخه کې ونیول شي.
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي، بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي.
ولی محمد احمد یم تیرزمی کې دا شپې خرمه باندې سوي ودا شي دا د ټرانګل شي غو خېسته د شي په بشکري لګولې او شي دغه خځي وار هغه سوي نه او پات سولې نو ته دار کوم بکفایته د ټران شي دغه هیڅ دا ولکان لري شي وګل دې مرزان په سمته ګټلای کی.
ډیری روغتیا پالاند نه مسلکي ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي. د دغه سیمو اوسیدونکي له عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي. د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي. نوموړی وایي هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي.
دا مشکلات د مخته فاسدې ادارې په وخت کې راغلي دي چې تقریبا غیر قانوني او جعلي اسناد به یې جوړولو. موږ دا انشاءالله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصولو سره سم هغه خلک چې هغه مستحق د دغو شیانو وي یوغو ته به موږ قانوني اسناد ورکوو.
که ډیری کسان د غزنی په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو له نشتون څخه سر ټکوي، خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې د دغه ولایت لرې پرتو سیمو ته سختو جګړو او ناامنیو د مجربو او مسلکي ډاکټرانو د تللو مخه نیولې وه. خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې دي نو دلته له مسلکي ډاکټرانو څخه د راتلو تمه کیږي.
په همدې غزنی ولایت کې پاتې کیږو. په غزنی کې د یوې خیریه موسسې له لوري په کووید 19 ناروغۍ یو شمېر اخته کسانو سره د غذایی توکو مرسته شوې. د دغې موسسې چارواکي وایي په دغه موادو کې هغه توکي شامل دي چې زیات ویټامین ډي لري او د دغې ناروغۍ لپاره ګټور دي. تفصیل له خپل خبریال اورو.
د سه شنبه په ورځ په غزنی کې د یوې خیریه موسسې له لوري پر کووید 19 اخته کسانو خوراکي توکي وویشل سول. په دغه ځای کې د ایچ آر ډی او موسسه مسول محمد عارف تنها دغه مرستو د ویشلو پر وخت په خپلو خبرو کې وویل کورونا وایرس د انسان په بدن کې زیات ستونزې راولاړوي، خو تر څنګ ناروغ د ویټامین ډي له کمښت سره هم زیات مخ کیږي. نو هڅه مو کړې ده چې په دغه غذایی بسته کې داسې مواد چمتو کړو چې زیات ویټامین ډي ولري.
د کووید 19 د مخنیوي د لارو چارو آګاهي امنیې په برخه کې موږ پروژه لرو د غزني ولایت د کوردیټ RHDO او د اروپایي ټولنې په مالي مرسته باندې. هغه کسان چې په کورونا ناروغۍ باندې اخته دي او یا کورونا ټیسټ مثبت شوی ده، د هر مریض لپاره د 14 ورځو موږ غذایي بسته آماده کړې ده چې په هغه کې اوړه دي، شیدې دي، غوړي دي، بوره ده، لوبیا ده او یو دانه صابون ده.
نوموړي زیاته کړه نن پر کووید 19 سخته کسانو د خوراکي مرستې د ویش د لړۍ پیل دی چې شاوخوا شلو کسانو ته ورکول کیږي، خو دغه مرسته به له هغه ټولو کسانو سره دوام ولري چې یا په کووید 19 رنځ اخته دي او یا هم ورباندې اخته کیږي. غزنی چې ډیری کسان یې د فقر او غریبۍ له امله نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته په خوارۍ کښلو پسې ځي چې د بیرته راغبرګېدو په صورت کې له ځان سره دغه وایروس را انتقالوي، نو له دې امله په دغه ولایت کې د کووید 19 ناروغي شمیر لوړ ګڼل کیږي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونکو په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب لنډ څپو د ازادي رادیو پرونی په 2000 اویا څلور نوی 9000 څلور سواتیا ول زرا ات سواتیا او 15000 نوی مندل شي.
اوریدونکو را سره اوسه دویم نیمایی ته نږدې یو. وړاندې درته نیمه نړۍ او بشري حقونه پروګرام لرو، خو اوس اته نیمې بجې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبان وایي د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د شنبې په ورځ دوحې ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره به د خبرو لړۍ پیل کړي. د قطر یوه الوتکه چې په بشري مرستو بار وه پرون د کابل په هوایي ډګر کې کیناسته. په دې مرسته کې شپږ څلوېښت ټنه درمل او خوراکي مواد شامل دي. ټاکل شوی ده چې سر له نن نه په لسو نورو ولایتونو کې هم د پاسپورټ ورکړه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې دا بهیر درېدلی دی. طالبان وایي جاپان لیوالتیا ښودلې چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. تیره اونۍ متحده عربي اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانیست او طالبان وایي چې جرمني، ترکیه او ایټالیا هم لیواله دي چې خپل سیاسي استازولۍ پرانیزي. کامیر خصوصي هوایي شرکت ویلي چې راتلونکي میلادي میاشت له کابل څخه دوبۍ ته ورځنۍ الوتنې پیلوي. د شرکت پرون چهارشنبه وویل چې د دسمبر له لومړۍ نیټې به هر ورځ له کابله دوبۍ او له دوبۍ نه کابل ته الوتنه ولري. یو ایرانی پلاوی به راتلونکي اونۍ هرات ته لاړ شي چې له طالبانو سره د دوه هیوادونو ترمنځ د ریل لارې د پروژې د بشپړېدو په اړه خبرې وکړي. او د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان وایي سږ کال د دغه هیواد په پولو کې د څه باندې 100,000 غیر قانوني کډوالو چې د بالکان له هیوادونو څخه ورغلي مخه نیول شوې ده. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی نیمه نړۍ او ورپسې هم د بشري حقونو پروګرام له یاده مباسئ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ور نه کړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو له وجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندو ورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غواړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده. له پخوا څخه به اړیکې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتاق سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولې ساریان مجبور شوی دی؟ خځه خلا ډیر مجبور دی. د کار زمينه باید مسایید ستوره زمخ کې وخزر غلی و او دغه دواله زمنه یوه انتحاری کې په کابل کې له منځه لاړ او بلې پوردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې دسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تېرولو لپاره به یې د کورنۍ نفقه برابروله، خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تېروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهری بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله څخه جنگ روان ده. همدغه جنګ او دربدري او د ځوانو او نارینهو مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانهو پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانهو سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه هلته بیا هم په کابل ښار کې اوسه تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومک سره اوسي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته دغه چیرې ته به داسې کتل یا لباس ته به داسې کتل. نو هغه به تا ته معلومېدله خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګورې لباس هم تبدیل کړی او مخ پاک صفا وینځلی او سره لباس حجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیو چې څیره او کالی یې د خیر غوښتونکي ښځې نه و. هغه وایي چې پخوا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما خودم اولادم بسیار خرد بود.
ماشومان می واړه دي، میړه مې په سترګو ړوند شو. د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې به د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسب و کار څخه ولوېده. بیا هم هغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلی یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نهه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو په راتګ سره خپله دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون راوزي او ګدۍ کوي. ځینې وخت د یو شمېر نارینهو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې څله کوم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورکړي به دا لمبر واخله، مونږ لمبر ورته وشله بیا لاړ شي کنه، که نظام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي، بیا مونږ خپل جیب بدله وځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره دې بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېره هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالۍ نه شوه.
کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالک څه خوار او غریب ته څه کار وشي، وایي څه خومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ما ته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه بل یو والله را سره کومک کوي. نور برس
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټولو ما خلک څه لقم خبرې کوي، ما دا څوک چې خیرات غواړي دا هم قلم خرڅ کړي. مثال یو کار وکړي کنه، مثال دستمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیکونه خرڅ کړي، شی چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي، خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه. نو ځکه مونږ کار کوو. موږ کور کې یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو. او ذکر از نسورنا فقط نه لرم کنه چې موږ تکارو کې زخل ما کار کوم او رم کوټ تمیر شیخ خرچا کوم خپل کو د چران شم ورونه خوایند به او پات کیږي او زما پلا کو مریض ده کنه دونه نو سودانه کیږي د ورځ 300 کیږي دینه ډیر نه پات کیږي موږ ته
د کابل په نیوی ښار کې سوداګر حاجی نور الله چې سوالګرو میرمنو سره د مرستې طرفدار دی وایي هغه کسان چې پیسې لري او لخپل لګښت نه اضافه کیږي انسانی دنده ده چې د کونډو یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی ولې ساریان مجبور شوی دی خزه خلا ډیر مجبور دی په خوانی دورې نه هم دغه میراث منګ ته پاتې ده د خزو څور ز مخ کې و خزه راغله و او دغه دوه زمن درلودل دواړه زمنه یوه انتحاری کې په کابل کې لمنځه لاړ او بلې پوردو ملي کې او دغه خزه ته ځوانن ګور پاتې و بعض قصے دسی سے دسڑی زرور تڑا کہی ڈھک پاتی سی پریشان پاتی سی دسر سرخم سڑے کو مکو کی اور پسا اندازہ کو مکو کی سوال ترازی زوان خز رازی ساریان رازی زوانان رازی تر سو وقت پوری
چس تاسی گٹی چچ لرئی سومر پس سوال گرو میرمن لوروی
دمنگا لورونا خو زیاتہ دا نو هڅه کوو د زیاتو اغد لپاره کومک لپاره باید هغه کی خو یو شی زه باید سی وایم که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولې دي هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده هغه باید چې د پیسو کومک وکړي څوک سے تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولې دي هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي نو باید سے خپل لاسونه بډ وو یو بل سره کومک وکړو یو بل ته باید سے لاس ورکړو سے دغه له هر څه نه مستفیج
بالی د سیم سویت د خپل جیب گاټا لسوالګرو سره نیمه کی
یار کلم سے باز قصې اوریدلې دي بلکې لا زیات مرکړې دي دا د زړه پورې د چا پورې زړه ډېر خو کېدلې نو اکثره وخت مرکړې نو کوشش هم دغه داسې یو څوک راسي او خالی لاس د منګنا لاړنه سي د کار زمينه باید مساعد سي او که د کار زمينه نشو مساعده کولای باید غوي سره کومک وکړو ښځه د موږ آبرو عزت ده د موږ خور ده د موږ مور ده او د موږ لورګان دي خلک یې قوارې او چهرې ته موږ ګوري نو سړی باید خپله وډار سي ځکه دغه ورځ په موږ هم راتلی سو موږ هم غریب کېدی سو موږ هم په دا رقم ستونزو کې راتلی سو نو د دې لپاره باید چې لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري لغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي دغه چې مجبوریت نه سوال ته وزي ګدایي کوي خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي
د ما خو د ټولو تجارانو افغانانو وروڼو نه همدغه هیله او ارزو ده چې دغه زموږ تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي باید چې د خپل معاشره لاسې ونیسو د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولې دي هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي بلکې ډېر زیات کومک وکړي دغه ورځ د کومک ده دغه ورځ د هغه ورځ ده چې لکه په موږ مانو تاسې په افغانانو باندې فلال یو قیامت غوندې تیریږي او خاصتا په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بېګا روپۍ نه لري یا معذوره دي یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري نو باید هغوی سره موږ کومک وکړو باید چې ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي که لس روپۍ ورلیږي که میلیون ورلیږي که لک ورلیږي که 5000 ورلیږي خپل زکاتونه خیرات صدقه دغه ټول د راټول کی دغه هغه ته دی ورولیږي د صندوق ته او دغه صندوق نه د هغه ښځې سې د موږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي نو په لحاظ باید چې موږ دغه یو خپل ایمانی وجدانی او انساني وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره وي باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي
درنو دوستانو د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلي دي موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمدالله وسیق څخه پوښتلي دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچه را ټیټه کړي، دغه برنامې تر لاس لاندې لري چې له مخې بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي. په ښارونو کې، ولایتونو کې هغه مساکین که نارینه وي او که ښځې وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري، د کار کولو دپاره څوک نه لري، له دې سره به انشاءالله د فقر کچه هم را ټیټه سي او هغه مساکین چې ډېر اړمن دي د هغوی یو چاره به هم وسي.
ښاغلی وسیق دا مشخصه نه کړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابر کړي چې هغوی نور خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00422 14 41 601. تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. هيله د چتا سي ټول به روغ او جوړ او خوشاله وي. قدرمن اوریدونکو، نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو. په دې خبرونه کې البته په دې باس کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به مطرح کړو. فرزی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایي چې فساد څه شی ده؟
په ټولو کې فساد ډیر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمند یا هر څېړونکی خپل نظریه د فساد د تعریف په هکړه وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کیږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوی وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغې ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د غور سپارل شوی دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علماء او د ټول سیرونکو په خوخه دا تعریف لیکشان دی، مقدم دی.
کورودان فرزی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځ راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په یو ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، دا ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځېدل شي.
مننه کو فرزی صاحب، که د فساد په ډولونو راته وغږېږئ نو ښه به وي.
د فساد په ډولونو په هکله زه باید عرض وکړم چې فساد ډېر ډولونه لري، یعنی عام ډولونه، خاص ډولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوري ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې، په ټولنه کې، په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات ورده. مثلا خاکستری فساد هغه فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبگانو په پنست کې د مجازات او د تنبیه وړ ده، اما د عامو خلکو په منځ کې بے تفاوتی ورسره، یعنی بے تفاوتی ورسره مخامخ دی. هغه ډول فساد او اسپینه فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي، او بل ډولونه د فساد، یو وړکی فساد وایي ورته، یو غټ فساد وایي، یا غټ فسادونه چې دي د عالی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري، او وړکی فسادونه چې دي د عادي معمولینو په منځ کې فساد موجود وي، خو د عالی مقام یا مقاماتو په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي، مقامات ورته پام نه کوي. نو ډولونه د فساد ډیر دي، مثلا فردي فساد دي، سازمان یافته فساد دي، دولتي فساد دي، خصوصي فساد دي. دا ټول ډولونه په یو یعنی علیه دا برنامه کې د تشریح کولو ځای پکې شته، خو په دې دومره لاند وخت کې د تشریح کولو وخت ز فکر کوم نسته.
فرضی صاحب، فساد به څومره بد اغیز په ټولنه باندې ولري؟
د فساد بد اغیز خو ډیره جوته ده چې دیو تورنی روح روان باندې بد اغیز کوي، یعنی په روح روان باندې، په مادیاتو باندې، په معنوياتو باندې، په اخلاق باندې، په سیاست باندې، په کلتور باندې، په اقتصاد باندې، په فرهنګ باندې، په سینما باندې، په هر اړخ د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ، په هغه باندې فساد بد اغیزه کولی شي. خو کله چې فساد یو سیستماتیک اړخ ځانته ونیسي یا سیستماتیک برنامه ولري، نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټولنه له منځه وړي. و زین هوادونو که بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځولو لپاره کافی یعنی اغیز نه کوي، مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیز کولی شي.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوي دي؟
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوی ده، او ډیر اوچت ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې، چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالی یا عادی سارنوالی د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و، دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویل شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملي اړخ لاره ملي اړخ لاره، او په بین المللي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی دی، غیدل دي چې بعد د فساد مخه ونیول شي، او مقامات او عالی مقام د مقام پوستونه باید فساد و نکړي، که چیرې فساد وکړي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکړي، او چا چې فساد کړی دی هغوی ته مجازات تعین کړي.
فرضیه صاحب، په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوي دي کنه؟
اسلامي احکام د هماغه پایل نه د فساد په وړاندې درېدلې دي، او فساد سره مبارزه پیل کړې دي. یو نمونه زه درته ویلی شم چې یو وخت کې د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چاراغله چوالی و د ایالات او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل چې دا د زکات دا د اوشور دا د مالیات او یدا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوې دي، خو دغه یو شی ما ته راکل شوې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې دا تا ته درکل شوې نه دي، دا د ملت حق دی، ځکه کته والی نه وای دا شی یا دا تحفه تا ته ورکول کېدل نه. نو همدی سره جوته کیږي چې اسلامی احکام د سر نه هم په اخلاقی لحاظ هم د احکام او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړی دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شیده د فساد د منځوړلو په برخه کې؟
حکومتونه خو ډیر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جملې څخه موږ ویلی شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزاره قوانین یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي، او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وایي. هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخونی سه سخت افزار نرم افزار یا سافت لا چورتوی نرم افزار قوانین هر قوانین ته ویل کی چې د تبلیغ لاره نه د ویل لاره نه د برنامه ول لاره نه د نشریات لاره نه د فساد مخونی سه، یعنی د تولنی او د جامع د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزه سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دي نور هم مسؤلیتونه لري، مثلا څوک چې فساد کوي هغه باید په عملی توګه د هغه مخاوني سي، څوک چې فساد کوي هغه باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغه باید لدان د ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دي.
ډیره مننه فرزای صاحب کور ودا.
تاسو څخه مننه ژوندۍ سي کور ودا.
قدرمنو دوستانو، دا وده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بوزر کې ازريګو تاسو ټول په لاله سپارو الله مو مل شي.
ولا شك وما كل غفار يغفر لي.